مازیګر څلور بجې شوې. احمد شیبر هم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شفیع یار مختوړي. السلام علیکم شفیق یار مختوړي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې ارګ مداخله کوي کنه. د ولسي جرګې د لسګونو وکیلانو له دې اندېښنې مو هم خبرو چې د ملي شورا دننه نشته ونه شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان څو تنه سیاستوال پاکستان ته د سولې پر موضوع د خبرو لپاره وربلل سوي دي. د امریکا د استازو جرګې مشر وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره د هر ممکنه هڅه وسی. د ګرجستان د اپوزیسیون رهبرانو ویلي چې نن به بیا د تبلیسي لارو کوڅو ته په مظاهرو راووځي. ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یوه کنفرانس ته وربلل سوي. دغه سیاستوال سبا شنبه د پاکستان د پنجاب ایالت په بهربون شارګوټي کې په داسل کې سره جرګه کیږي چې په پم کې ده راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی ورځپاڼې وایي په دغو وربلل سوو سیاستوالو کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دی. د دغه ګوند یوه لوړ رتبه غړي غیرت بهیر د پنجشنبې په ورځ د پاکستان له ډیلي ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې تایید کړی چې حکمت یار به د خپل ګوند د یو هیئت مشري کوي. د پاکستان دغه ورځپاڼې زیاتوي چې د افغان سیاستوالو شمیر ډیر شو تر سیرې چې په هغوی کې د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی، د ولسمشري کاندید محمد انیف اتمر، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او نورې څېرې شامل دي. ویل سوي دغه غونډه د لاهور د سولې تحقیقاتي مرکز لخوا تنظیم شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی را روانه پنجشنبه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربان په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی به په غونډه کې ولسونه هم وغوښتنه وکړي.
په غونډه کې به د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغواړو چې نور جنگ پای ته ورسوي، او تر څنګ یې پر ولسونو غږ کوو چې نور باید چوپ پاتې نسی. هر څونه چې ولسونه چوپ پاتېږي په هغه اندازه جګړه مخته ځي.
د سولې ولسی حرکت ځینې غړي تر کوچني اختر مخکې د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ورغلي وو. دوی ویلي چې د طالبانو له محلي قمندانانو سره د سولې او اوربان پر موضوع بحث وکړ. د افغانستان د فوټسال تر شل کلونو کم عمره لوبغاړي سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره پایلوبه یا فاینل مسابقه کوي. دغه ټیم د پنجشنبې په ورځ انډونیزیا ته 4-3 په مقابل کې ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د فوټسال ټیم روزونکي عبدالرزاق ممرک پرون د فیسبوک پر پاڼه په خپل ویډیویي پیغام کې وویل
که څه هم زموږ لوبغاړي په بدني او د جسماني ځواک په لحاظ کمزوري شوي وو، خو موږ تر خپل توان زیات هڅه وکړه. دا ژمنه کوو چې په پایلوبه کې به د خپل افغاني عزت او غیرت د دفاع لپاره بیا میدان ته ووځو.
د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لار موندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. دغه سیالۍ د ایران په کوربه توب په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د انډونیزیا تر څنګ تایلند او هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړې، یوازې له ایران څخه په لږ توپیر ماتې خوړلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې مشر وایي د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره د هر ممکنه هڅه وسی. نانسی پلیسی دا خبره په داسل کې کړې چې د ایران لخوا د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې د وشتلو له کبله کړکېچ زیات شوی دی. میرمن پلوسی پرون په واشنگټن ډی سی کې خبرې لانه ته وویل:
We know that the high tension wires are up there.
په هیرو چې حالت کړکېچ زیات شوی دی، د لپاره چې وضعیت لا خراب نسی باید هر ممکنه هڅه وکړو. بل خو د ایران حکومت وایي کرا شواهد لري چې څرګندوي د امریکا هغه څارونکو بي پیلوټ الوتکې چې پرون د تهران له خوا وشتل شوی، د ایران له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلیام کې دا خبر په داسل کې ورکړی چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا رسنیو راپور ورکړی و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران ځوابي پوځي حملې تصویب کړې وې، خو وروسته بیرته لغوه اسولې. د امریکا پوځ وایي بي پیلوټ الوتکې چې ارزښت یې 1.2 میلیون ډالر ته رسیږي، په نړیواله هوایي فضا کې پر هرمز سنګي الوتنه کولی چې د ایران لمځکې څخه هوا ته د ویشتل کېدونکي میزایل لخوا نسکوره کړی سوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپله اعلامیه کې ویلي چې د دې بي پیلوټ الوتکې ځینې ټوټې د ایران د قلمرو په اوبو کې ترلاسه شوې دي. د امریکا د هوایي چلن ادارې د دې هېواد ملي شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منع کړې. د امریکا د ملکي هوایي چلن چارواکو د یوې بیړنۍ خبرداری په خپرولو سره د ایران د اوبو له پاسه د امریکا هوایي شرکتونو الوتنې منع کړې. دا ګام وروسته هغې نه اخیستل کېږي چې ایران پرون د امریکا یوه بي پیلوټ الوتکه چې څارونکې وه نسکوره کړه. د ګورجستان د اپوزیسیون رهبرانو ویلي چې نن به بیا د تبلیسی لارو کوڅو ته په مظاهرو راووزي. دوی وایي تر وخت مخکې د پارلماني انتخاباتو د ولسي جرګې د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د استعفا غوښتنه به وکړي. تېره شپه په تبلیسی کې د مظاهرهچیانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب سوی دی. د ملي متحد غورځنګ مشر ګریګول واشادزی وایي مظاهره به نن د پارلمان ودانۍ ته نږدې پر ځایي وخت ماښام 9 بجې وسي. ویل سوي چې پرون په همدې ځای کې د مظاهرهچیانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب سوی دی. مظاهرهچیانو پرون د روسیې د ولسي جرګې یا دوما د مرستیال سرګی ګاوریلوف په اړه غوسه وښوده چې ولې د ګورجستان د ولسي جرګې د رئیس پر څوکۍ ناست و. ګاوریلوف چې پر دې څوکۍ ناست و د هغو هیوادونو د وکیلانو یوې شورا ته وینا کوله چې ارتودوکس عیسویان پکې اکثریت دي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې د انګلستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې د دې مسابقې په چیاټا سریلانکا وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه پورې په 10 اوورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلي او 133 منډې کړې دي. افغانستان سبا له هندوستان سره مسابقه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي د دغه کمیسیون د یو بل غړي دا ادارات کړ چې ارګ د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي.
دولت د کمیسیون په اموراتو کې مداخله نه ده کړې او نو مونږه اجازه ورکو چاته چې خپلواک کمیسیون کې مداخله وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي دا تور پوري کوي چې د ملي شورا یو شمېر ساتونکي له جنو وکیلانو سره پټ لاس لري.
د ولسي جرګې له سلو نه زیاتو غړو پوښتنه یې دا ده چې د حکومت د لوري نه یو ځانګړی کټه باید په ولسي جرګه کې تر هغو وخته پورې ځای په ځای شي.
د پکتیاوالو له یوې ژمنې مو خبرو.
هر څوک چې په دې ونې پرېکول وکړي هغو ته جرما ټوکل شوی دی.
دا ساده یو اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي حکومت د کمیسیون په چارو کې هیڅ مداخله نه کوي او د کمیسیون د غړي مولانا عبدالله نظر د هغه شخصي نظر دی. اسمت الله عمل نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ بهرنی بنسټ ته به د کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې اجازه ورنکړي. خو مولانا عبدالله وایي د کمیسیون کوم غړي چې د نظر ردوي د هغو کسانو ملګري دي چې د کمیسیون د غړیو په غیر قانوني مقرریو کې لاس لري. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې د جمهوریت ریاست د دستګاه مداخله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا رد شوه. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله عمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي مولانا عبدالله نظر د هغه شخصي دی او حکومت د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي.
هغه د مولانا صاحب شخصي نظر ده، د رهبری نظر نه ده. زه بعضی خبرې نشم رد کولای، مشکلات شته دي، ولی په یو شی په ډیر صراحت سره ویلی شم چې دولت د کمیسیون په اموراتو کې مداخله نه ده کړې او نو مونږه اجازه ورکو چاته چې
خپلواک کمیسیون کې مداخله وکړي. لخواغلی ملمو وپختل هغه کوم موارد دي چې نه ردوي. د وبل د حکومت او کمیسیون ترمنځ تبن ځینې ستونزې شته خو په دې اړه ډیر څه ونه ویل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي مولانا عبدالله تیر ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل ځینې کسان چې په رقابتي ازموینه کې بریالي شوي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ګمارلو وړاندیز نه کیږي. د ده په خبرې یو شمېر شته چې له کامیابېدو سره سم په کمیسیون کې پر دندو ګمارل کیږي. د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون په چارو کې د ولسمشر مداخله رد کړه خو ویل د ولسمشرۍ ماڼۍ په دستګاه کې ځینې کسان شته چې د کمیسیون په غیر قانوني ګمارونو کې لاس لري. د مولانا په باور په کمیسیون کې د غیر قانوني مقرریو او په کې د نظر وړ کسانو ګمارل د کمیسیون په چارو کې د نفوذ کولو په معنا دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دغه غړي نظر ردوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته په لیږلي پیام کې وایي استخدام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د کمیسیونونو صلاحیت دی، ارګ پکې مداخله نه لري. ښاغلي عبدالله ته د عامو خبرو او د افکارو د ګډوډولو پر ځای ښه ده چې د دغو کړیو نومونه خلکو او رسنیو ته افشا کړي. مولانا عبدالله د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل، د کمیسیون ځینې غړي د دغو غیر قانوني ګمارنو په اړه غلي دي، او د ده په باور څوک چې د ده خبرې ردوي د دغو مقرریو لاملونو سره مله دي.
یکی روایت دیگه است که خاموشی اختیار میکنن به دلیل از اینکه اونا میفهمن که چنین
دو بل یو روایت داده چه غلی کینی به دلیل چه زین غلی پویگی چه دا ډول کارونه روان دی. تل پر بحث شوه، یوازې د کمیسیون غړي نه بلکې حتی مامورین او اجیران هم په دغه قضیه پوهیږي. خدای مکړه زمونږ کمیشنران به داسې سرګندونه ونه لري چې غیر قانوني ګمارنې رد کړي، او که وی لري فکر کوم د هغو کسانو له ډلې دي چې له سبوتاژ کوونکو سره په همکارۍ کې دي.
همکاری با همی سبوتاژګران
د وای د خبرې او ادعاوې د هغو اسنادو او شواهدو له مخې دي چې په کمیسیون کې موجود دي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره پر عملیاتي پروګرامونو بوخت دی. په پام کې د دغه انتخابات تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي د کمیسیون په چارو کې د جمهوری ریاست د مداخلې خبره کړې ده، خو د دې کمیسیون بل غړي نن دا تور رد کړل. بې خبرتیا وروسته د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو د اندېښنې په اړه اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د غړیو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي تر ختمېدو پورې باید یوه ځانګړې امنیتي قطعه وګمارل شي چې په تالار کې دننه وضعیت کنټرول کړي. د دغې جرګې د اداري پلاوي وغړي ازادي راډیو ته وویل روانه اونۍ یو شمېر غیر مسؤول کسان د جرګې تالار ته ننوتل او ځینې وکیلان یې ووهل، خو د جرګې ځینې غړي بیا وایي د ځانګړې امنیتي قطعې د ګمارلو اړتیا نشته او وکیلان باید روان وضعیت په خپله کنټرول کړي. له کابله راپور لرو.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تېرې چهارشنبې د ورځې د نښتو په دوام د دغې جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې په هغه ورځ یو شمېر وسلوال ورزشکاران د جرګې تالار ته ننوتي او ځینې وکیلان یې وهلي دي. د دغې جرګې د اداري پلاوي موقت غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو د پیژندنې لپاره ارزونې روانې دي، او کوم تصویرونه چې د تالار د کمرو په ذریعه اخیستل شوي امنیتي ارګانونو ته به ولیږل شي. ښاغلی قلاتوال وایي له دغې پیښې وروسته شاوخوا سلو وکیلانو وړاندیز وکړ چې د دغې تاوتریخوالي تر پای ته رسېدو پورې باید د امنیتي ځواکونو یوه ځانګړې قطعه وګمارل شي چې د تالار امنیت ټینګ کړي.
داخلي او په وکیلانو باندې گزارونه هم کړی دي. جریان ټول په امنیتي کمرو کې ثبت دی. خدای مکړه په یو بل وسلوال تاوتریخوالي موضوع ونه وړي. د ولسي جرګې له سلو نه زیاتو غړو غوښتنه یې دا ده چې د حکومت د لورې نه یو ځانګړې قطعه باید په ولسي جرګې کې تر هغو وخته پورې ځای په ځای شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسي جرګې د دارالانشا او د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره چهارشنبه د جرګې د غړو ترمنځ نښته وشوه، او د ښاغلي قلاتوال په خبره چې یو شمېر وکیلان پکې ووهل شول، دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د میرحمان رحماني پلوي وکیلانو غوښتل چې نوموړی د جرګې د رئیس پر څوکۍ کینوي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر اختلاف له شاوخوا څلوېښتو ورځو راهیسې د میرحمان رحماني او کمال ناصر وسولي ترمنځ روان دی. تېره ورځ یو لوړ پوړي دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که د ولسي جرګې د غړو ترمنځ روان تاوتریخوالی پای ته ونه رسېږي ولسمشر به دغه قضیه سترې محکمې ته راجع کړي، خو د ولسمشر ویان هارون چخانسوري دغه ادعا رد کړه. ورته وخت کې د جرګې ځینې نور غړي وایي د جرګې غړي باید تاوتریخوالي ته لاړ نه شي او د ځانګړې قطعې د ګمارلو اړتیا نشته. د جرګې غړي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
زاد مناسب نخواد بود از دیدم ما وکلا خود
دو بل زمال نظر دا مناسب نده چه زانگر قطع ده وگمارل شه. مون وکیلان پخپل مسئولیت لرو چه تاوتریخوالی کم کرو و یوی نتیجه تا ورسیگو. هیله در طول ده خلق و اندخنی و اساسیتون در کلی او ده نفاق مخوه نیسو. دغه تاوتریخوالی په داسې حال کې دوام موندلی چې د ځینو وکیلانو په خبره تر اوسه څه باندې سل تقنینی سندونه د جرګې له لورې د تصویبولو لپاره پر ځای پاتې دي. خاغلی عرفان هیله خیچه د جرګې غړي په نشدې ورځو کې یوې نتیجې ته ورسیږي او روان تاوتریخواله ختم شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښ نوی ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شارون کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. بلخ ته ورزو په مزار شریف کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. له هغه ځای د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي په ټلیفون را سره دی. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د بلخ په ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې په روسيو کې د عملیاتو په ترڅ کې پولیسکونو طالبانو ته مرجوب لا وشته ده. نور جزئیات له حبيب زاي صاحب څخه ورو مهرباني حبيب زاي صاحب.
سلام شما ستاسو د ویرا دو ټول اوریدونکو ته په بلخ ولایت کې مش د 200 مهم شین په دو چارواکي وایي چې په دغه ولایت او همدارنګه په پارکیز ولایت کې د افغان کډو په څو ناټو ځکو په هوایي حملو کې قابو څلنه طالب استعمال وجه شوی دی. د 200 مهم شین قردو ویان حنیف رضایی وایي چې بس ولایت کې د 200 شاین په نامه فوجي عملیات د بس ولایت په دولت آباد شولګر چمتال بلخ او همدارنګ په چارګلک ولسوالۍ کې پېښې دي چې د دوه عملیاتو په ترڅ کې لاسته نه طالب استعمال وجه شوی دي. ترې کنه نیول شوی دی او لسیونه نور پاتېان دي. د ښاغلي رضایی په خبره چې افغان امنیتي ځواکونو د ناټو ځواکونو په هوایی ملاتړ د بادغیس ولایت په فورمات ولسوالۍ کې چې طالبانو په یوه ناستې باندې هوایی حملې ترسره کړې دي چې د دغه هوایي حملو په ترڅ کې 2 طالب استعمال وژل شوي دي. د ویل په وژل شویو کسانو کې 14 تنه طالبانو جګپوري قمندانان هم د شمال په سطحه کې موجود ول او دوی وایي چې په دغه هوایي حملو کې چې ولس په 3 ساعتو کې ترسره شوی کابو هوښت نه طالب استعمال ژوبل شوی دي. د دې تر څنګ دوی چې په غورمات ولسوالۍ کې راټول شوی واستمالو هدف دا و چې د فاریاب ولایت پالمال او قیصر ولسوالۍ باندې دلایي حمله ترسره کړي.
بله حبیب صاحب، طالبانو تر اوسه پورې د دې عملیاتو په اړه څه ویلي دي؟
فاریاب، غورمات، سرپل، بلخ په دې وروستیو کې د دوړو ترمنځ جګړو شاهد سیمې دي. همدارنګه هم شاین کو دي دا چې په دغه سیمه کې د هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. خو تر دې چې موږ هڅه کړې طالب استعمال او نظر هم له سره واخلو دي په دې اړه څرګندونې وکړي او رسمي د دې په برخه کې نه دی ورکړي.
د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې چې تاسو د عملیاتو اشاره ورته وکړه، هلته مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکلو بهیر خورا پڅ دی. آیا وروسته له دې عملیاتو په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟
شبا صاحب، چمتال، چاربولک او شولګره هغه ولسوالۍ دي چې لا هم په کې د نامې له امله د پایور کونکو د ملکتون مرکزونه ډېر پټ روان دي. یو ورځپال وي او بله ورځ د نامې له کبله وتړل شي. د خلکو اندېښنه هم دا ده که دا وضعیت دوام وکړي او عملیات په موقع پای ته ونه رسېږي، سیمې امنې نه شي، دوی بلو ونه شي کولی چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي.
مجيب الرحمن حبيب زاي، مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران پوځي بریدونه تایید کړي وو خو بیرته یې لغوه کړل. دا خبر نیویارک ټایمز او څو نورو امریکایي رسنیو خپور کړی دی. ایرانی چارواکو نن وویل پخ شواهد ورسره شته چې د امریکا بې پیلوټه الوتکه د ایران هوایي حریم ته ورننوته او دوی نسکور کړه. صفی الله سنگزی په دې اړه راپور لري.
نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بې پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو، خو زیاتوي چې پرون شپه یې په ناڅاپي توګه بیرته لغوه کړل. د امریکا د معتبر ورځپاڼه وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویورک ټایمز دا راپور د څو داسې امریکایي چارواکو په حواله ورکړی چې یا یې په دې خبرو کې برخه درلوده او یا پرې خبر شوی وو. ورځپاڼه زیاتوي په دې خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران ښکیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پیل کې د رادار او د توغندیو د بیټریو په شمول پر څو ایراني اهدافو پوځي بریدونه تایید کړي وو. په راپور کې دا هم ویل شوي چې دا بریدونه د جون د 28 نیټې له سپېده چاود مخکې پلان شوي وو، څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسي خلکو مرګ ژوبله کمه کړی شي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ د رسنیو د دغو راپورونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اخو د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي د پنجشنبې ناوخته ویلي امریکا پر ایران د برید لیوالتیا نه درلوده او باید ټولې هڅې د وضع د آرامولو لپاره متمرکز شي او تر څنګ یې په سیمه کې د امریکایانو خوندیتوب ډاډمن شي.
هر څه چې په وس مو پوره وي باید د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یې وکړو. دا هم باید یقیني کړو چې په سیمه کې زموږ خلک خوندي وي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره په لیدنه کې که څه هم د حمله په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې د ایران په قماندې کې دننه کوم چالو یې تیروتنه کړې. رویټرز نن د یو ایراني چارواکي په حواله ویلي دوی ته د شپې د امریکا د بریدونو خبرداري او د ټرمپ لخوا د خبرو غوښتنه ورسېدلې وه. ایران وایي پاخه شواهد لري چې د امریکا بې پیلوټ الوتکه د ایران هوایي حریم ته ورننوتې وه او دوی نسکوره کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي دولتي ټلویزیون ایرب ته ویلي د امریکا د دې په خبره د دې سرغړونې خاطر ملګرو ملتونو ته اعتراض کړی دی. پرون د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی وویل د ایران په خاوره د په خبره یو تیری کوونکی امریکایي بې پیلوټ الوتکه نسکوره شوی. ایران ویلي دا الوتکه د ایران په هوایي حریم کې دننه د هرمزګان ولایت په مبارک غره سیمه کې نسکوره شوی. د امریکا پوځي چارواکو ویلي RQ4 ګلوبل هاک بي پيلوټ الوتکه په هرمز تنګي کې په نړیوال هوایي حریم کې نسکوره شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي د دې RQ ګلوبل هاک بی پیلوټ الوتکې قیمت 3.5 میلیون ډالر رسیده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د هوایي ځواکونو قومندان جنرال جوزف ګاسیلا ویلي د دوی بی پیلوټ الوتکه د ایران د سواحلو په 40 کیلومتر کې د ایران د یو دافي هوا راکټ په واسطه نسکوره شوې ده. د اوبو نړیوال قوانین 22 کیلومتر د یو هیواد حریم بولی، تر هغه وراخوا نړیوال اوبو او حریم بلل کیږي. د ایران لخوا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو تر اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ټویټر کړی و چې ایران یو لویه تیروتنه کړې. د ایران د احتمالي ګواښونو د دفاع لپاره متحده ایالاتونو په منځني ختیځ کې په خاصه توګه خلیج سیمه کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړی او یو لویه تیاروړونکې بیړۍ یې ورستولې ده.
لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زمونږ حق زحمت انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو، زمونږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا هم لکه چې وخوړې په مدیرانو وخوړې، دوی په خپلو منځو کې وویشل، ولې له خدای نه ډارېږي؟ خلکو کار کړی په څومره تار سوبیم او ډار کې راډو، هلته مې انتخابات ورته وکړ، اوس بیا زمونږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه حق زحمت مونږ ته حواله کړي. مننه. زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دي داخل دي. مننه.
زبر ولایت څخه محترم وروره، زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. زبر په ولایتي روغتون کې ډېر زیاتې پیسې اخیستل کېږي، زیات غریبان شته چې د لرې پرتو سیمو څخه راځي، مګر د ولایتي روغتون کې دا د پیسو د ټاپېو دغه وس نه لري چې پیسې ورکړي. ولې که دې پیسې درلودل خو په شخصي روغتونونو کې دې علاج کړی وای. خو متاسفانه چې اوس ټول چارواکي د دې غم نه خوري او بېخي زیاتې پیسې اخیستل کېږي. مننه.
زما خان د پکتیکا ولایت دیواز ښار اوسېدونکی یم. ستان په هلمند کې د مسافرو شپې تېروم. دغه حکومت چې راغلی اولس 18 کاله کېږي دا دیواز ښار ولسوالۍ، دا اولس 18 کاله کې د حکومت تر سایې لاندې ولسوالۍ هم ده، خو مګر دغه یوه شبکه هم کار نه کوي، نه بیسیم نه روشن یو نه کار پکې کلي، نه تر اوسه خدې درولې دي. نو زما د حکومت څخه دا خواهش ده چې دغه د وادي ښار خلک ډېر سخت تکلیف دي، د دغو خلکو غم وخوري. وسلام.
زمن زخقیات د شپې ولسوالۍ پرستاس تنوست کې خدای فاق دی سوله فا افغانستان که راولی دائمی سوله در طول افغانان که دولت مخالفین دی او که دولت خلق دی طول دوغ افغانستان خلق دی دوغ حواد دوغ حواد حواد نفس کرده او دی دوغ حواد و بیش کرده خدای فاق دی و رحمی دی خدای فاق وکا چی وربند وکا طالبان رونم تو وربند وکا او دولت هم وربند وکا
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې خبرونه کې هم ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو او د پکتیا د ځنګلونو د وهلو په ارتباط چې ولس پریکړه کړې ده چې ځنګلونه بلدي ورسته څوک نه وهي هم یو تفصيلي راپور اوریدل شي خو اوس په دې بل موضوع ته مخ کړو نن د جونیا بشتمه د یوگا نړیواله ورسته دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمنځل کیږي صفی الله سنگزی په دې اړه دا لنډ راپور چمتو کړی
یوگا چې د بدني او روحي آرامتیا په هدف ترسره کیږي سلګونه میلیونه مینوال لري نن د جون یوویشتمه نړیواله ورځ ولمنځل شوه په هند کې چې د یوگا بنسټګر دی د صدر اعظم نریندرا مودی په ګډون خاص مراسم ورته نیول شوي وو د لسګونه زره کسانو ترمنځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی لیدل کېده چې یوگا یې کوله د لمر لومړنۍ وړانګې د یوگا کوونکو له هرکلي سره مخ کېږي دا منظره ښکلې ده له تاسو ټولو غواړم چې یوگا ته په خپلو ورځنیو چارو کې ځای ورکړئ د رانچی ښار په پرابات تارا میدان کې 25,000 کسان د صدر اعظم نریندرا مودی تر څنګ ورټول وو دا ورزش په هند کې له ډېره پخوا دود دی او هدف یې د انسان د روحي او بدني وړتیا لوړول دي په یوگا کې د غاړې سر پښو لاسونو ملا او ټولو بدن غړیو لپاره حرکات شته چې په ترسره کولو سره نه یوازې عضلي آرامه کیږي بلکې له عمیق فکر سره فکری آرامتیا هم انسان ته وربخي
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اساجیرادو په اساجیرادو.com کې هم اوریدل شي د اساجیرادو پروانه خبرونه کې وړاندې اساجیا اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سبچې پیغامونه خبرو وړاندې اساجیرادو تاسو یو شمیر را رسیدلې سمې سنلولو خو اوس په کرکټ ته مخ کړو د کرکټ په نړیوال جام کې د سریلانکا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده تر دې دمه په شپږ دیرش ورونو کې د سریلانکا ټیم یو سلو اته 50 منډې جوړې کړې دي 15 لوبغاړي سوځېدلې دي په پاتې 14 ورونو کې به وګورو چې د سریلانکا ټیم نور څومره رنزونه ترلاسه کوي البته د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې انګلستان یو لهغو ټیمونو ده چې پیاوړی ټیم دی نیوزیلند هم همداراز پیاوړی ټیم دی او د افغانستان د ټیم لوبه سبا ته ترسره کیږي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
ازادي رادیو ته غاڼې سیمسونه د افغانستان د پلاوی په ارتباط را رسیدلې دي چې تاکل شوی د سبا د یو شمیر افغان سیاستوالو هیئت پاکستان ته ولاړ شي داود منظور پر استولې سمسکلي کې پاکستان ته د یو شمیر افغان سیاستوالو سفر هیڅ ګټه نه کوي د سولې رواني حالې ځلې لا پیچلې کوي عبید الله پراستول سمس کې په دې ارتباط ازادي رادیو ته لیکلي دي چې دا هیئت په ګټه وکي د سولې په ارتباط په کار دي چې له پاکستانیانو سره موږ خبري وکړو یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی پراستول سمس کې لیکلي دي چې پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفر د دې خطر ګټه نه کوي چې څو ورځې وروسته تر دې د افغانستان جمهور رئیس هم پاکستان ته روان دی د کرکټ په ارتباط هم ازادي رادیو ته غاڼې سمسونه را رسیدلې دي محمد نذیر همتی لیکي په دې هیله چې د افغانستان د کرکټ ټیم سبا ته لوبه وګټي عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلي دي چې د افغانستان د کرکټ ټیم کمزوري شوی دی او شاید سبا لوبه هم بایلي یو شمیر نورو اوریدونکو پر نورو موضوعاتو سمیسون ازادي راډیو ته لیکلي دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د پکتیاوالو د دې اقدام مننه کوو چې د ځنګلونو د وهلو په برخه کې پریکړه کړې ده چې څوک ځنګلونه نشي وهلی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې په دې اړه له سیمې راپور هم لرو. محمد قاسم زوات له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه دی لوبولی او هر وخت دوه مخه سیاست چلوي او ترهګر روسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یو کانفرنس ته وربلل سوي دي. په دغو کسانو کې د سولې عالي شورا د رئیس محمد کریم خلیلي، د ولسمشرۍ د کاندید حنیف اتمر، د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور او نورو سیاستوالو نمونه اخیستل سوي دي چې سبا به په دې کانفرنس کې برخه اخلي. د سولې ولسي حرکت نن مازدیګر د هلمند په مرکز کې د سولې او اوربان په ملاتړ ولسي غونډه کوي. د دې غونډې برخوال وایي چې دوی به له ولسونو غوښتنه وکړي چې خپله چوپتیا ماته کړي او خپل غږ اوچت کړي. د افغانستان د فوټسال تر شل کلونو کم عمر لوبغاړي سبا د جاپان له لوبډلې سره فاینل یا پایلوبه کوي. دغه ټیم د پنځمې پرز انډونیزیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې مشر وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره د هر ممکنه هڅه وسی. نانسی پلوسی دا خبر په داسې کړې چې د امریکا لخوا د ایران لخوا د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې د وشتل کېدو له کبله په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. د امریکا د هوایي چلن ادارې د دې هېواد د هوایي شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منع کړې دي. د امریکا د ملکی هوایي چلن چارواکو د یوې بیړنۍ خبرداري په خبرولو سره د ایران د اوبو له پاسه د امریکایي هوایي شرکتونو الوتنې منع اعلان کړې دي. د ګرجستان د ولسي جرګې رئیس ایراکلی کوباخیدزی استعفا وکړه. تر دې مخکې د ګرجستان د اپوزیسیون رهبرانو ویلي و چې نن به بیا د تبلیسي لارو کوڅو ته په مظاهرو راووځي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او سریلانکا ترمنځ د غشيبه مسابقه روانه ده. سریلانکا تر دې شبي چې اته دیرشم اور روان دي 110 پته منډې کړي او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. انګلستان ته مخه کوو. د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ارتباط واصل وسال د ازادي راډیو خبريال په ټلیفون را سره دی. وسال صاحب، ټاکل شوی ده چې سبا افغانستان د کابل په وخت ماسپښین پر 2 بجو مسابقه وکړي. څنګه د افغان ټیم تیاریاني څنګه دي؟
ډیر زیاته مننه شبر صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه هم دا شبه په ساوت همپټن کې ما چرته چې افغانستان خپل شپږم لوب بدلتا د هندستان په وړاندې تر سره کوي. افغان لوبغاړي له تیرې ورځې راځي چې خپل تمرینات کوي. دلته شپږ وړاندې افغان لوبغاړو د توپوهنې په برخه کې تمرین کوي. لږ وروسته د بولینګ په برخه کې تمرینات وکړل. اوس هم د فیلډینګ یا توپ نیونې په برخه کې د دوی تمرینات په میدان کې جریان لري. چې زه تاسو سره خبرې کوم، ما د لوبغاړو سره خبرې اترې هم درلودې. دوی وایي چې موږ خپل تیارې کړې ده، خپل خواري مو پوره کړې ده. د تیرو لوبو په نسبت لوبغاړي خوشاله هم لیدل کېږي. افسوس دی چې تیرو لوبو کې دوی یو څه ښه پرفارمنس وکړ. د انګلستان په وړاندې دوی 2000 لوبول. نو دوی وایي چې موږ سبانه لوبې ته د هند په وړاندې آماده یو، ځکه په آسیا جام کې هم افغان لوبډلې له هند سره لوبه مساوي کړې وه. نو د سبانه لوبې لپاره هم د دوی خې تیاری روان دي. او لوبغاړي او مسولین وایي چې دوی به ان شاء الله سبا ته د هندستان په وړاندې خلو به وکړي، د بیټنګ برخه کې بولینګ او فیلډینګ ټولو برخه کې.
مثال سب کسان د ټیم غړي او روزون کې او نور دا خبره ورل مخ نه کوي چې کوم لوبغاړو ته به چانس ورکړي، لیکن لکه څنګه چې تاسو له لوبغاړو سره خبرې کړې دي، فکر کوي چې په افغان ټیم کې به ځینې تغیرات راشي سبنې لوب لپاره؟
د بدلونونو په اړه خو باید ووایو چې 15 لوبغاړي دي. 15 لوبغاړو کې تقریبا 9 لوبغاړو ته تر دې مهاله موقع ورکړل شوی. هغوی لوبېدلي دي. یوازینی لوبغاړی سمیر شینوار ده چې په 15 کسیز سکواډ کې شامل او تر دې مهاله پورې په کومه سیالۍ کې دی نه دی لوبېدلی. نو وبکتل شي چې چبانه لوبه کې هم د ته موخه ورکول کیږي کنه ورکول کیږي لا تر اوسه پورې ورله مخه چاسنه دی ویلي اما دا ښکاری چې یو لړ بدلونونه به خامخا په لوبډله کې راځي په ځانګړې توګه د توپ اچونې په برخه کې ښایي فاسټ بالران اضافه شي ځکه په تېره لوبه کې زموږ سپین بالینګ ډېرې منډې ورکړې او نتیجه ښه نه وه نو ښایي یو فاسټ بالر لږ تر لږه چې زما لاندې چې ښایي حمید حسن یا هم آفتاب عالم د دوړو نه یو کس په لوبډله کې خامخا اضافه شي او د سمې شینواري په اړه به هم وکتل شي چې سبانه لوبه کې د ته موخه ورکوي یو کنه
د انګلستان تقریبا پټولو لوبغالو کې پیچونه د تیزو بالرانو لپاره مساعد دي او طبي خبر ده چې ساوثهمپټن هم همداسي وي لیکن ډیر کله د هوا سره مرتبط لري هوا څنګه ده کچرته هوا نن بارانی وي نو او یا سبا هم وریزي وي نو بیا به نور هم فاس بالر ته میدان مساعد وي
بلې معمولا دلته موسم هر شیبه بدلیدونکي وي په موسم باندې ډیر باور دلته نشي کېده نو یو مسله ده دا تیر ورځ لوپاړو تمرینات خپل کول چې یو دم باران پیل شو او تمرینات وزن دي دل پاتې شول نو نن دوی راغلل تمرین لپاره نو موسم باندې باور نه دی په کار هم دا شپه خو موسم ډیر ښه دی ډیر برابر مساعد موسم دی دلته اسمان شین دی نو د سبا لپاره مټکل داسې کیږي چې هوا به ښه وي او ممکن باران نه وي نو دوی وړاندوینه هم دا کړې ده چې سبا به ممکن په ښه هوا کې لوبه ترسره شي د افغانستان او د هندستان نو هندي لوبډله نن پرېست ده او افغان لوبډله همدا شیبه هم خپل تمرینونه کوي شیبر سره
بله وصال صاحب له انګلستان سره چې کومه لوبه وه هلته ډیر افغانان ورغلي وو د لیدو لپاره دا څل څنګه اټکل کوي چې افغانان به ډیر لوبي ته ورشي او کنه د افغانستان د ټیم بایللو په دوی باندې تاثیر کړي
یو څه چې ډېر په زړه پورې دي چې برسه بغداد دي چې دلته په انګلستان کې مېشت افغانان په هر لحاظ دوی وایي چې موږ خپل لوبډلې سپورت کوو ملاتړ کوو د ګټلو بایللو پسې موږ نه ځو موږ یوازې په دې باندې ویاړو چې افغانستان او د افغانستان ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبېږي او دوی د افغانستان استازیتوب کوي نو دوی ډېر په شوق او ذوق سره راځي د لوبې لیدو ته او د خپل لوبغاړو ملاتړ ته نو تر ډېره حده پورې دوی د ګټلو پسې نه ځي فقط هم دې ته خوشاله دي چې افغانستان لوبېږي په دغه سیالۍ کې او د دې خپل لوبډله ده ډېر په شوق سره د افغانستان بیرغونو سره د لوبغاړو د عکسونو سره سیالۍ ته راځي نو دلته هم ما چې یو شمېر خلکو سره خبرې کړې هغوی ویلي چې لا یو میاشت وړاندې دوی د نړیوال جام لپاره خپل مهالوېشونه جوړ کړي وو چې خپل کارونه او دا مسایل په نظر کې نیولي وو چې دلته راشي او دوی بیا د خپل لوبډلې د سپورت لپاره چالو کې ګډون کوي نو دوی هغه منظم ډول باندې راځي او اټکلم دا چې سبانه لوبه کې به هم ډیر زیات افغانان د لوبې لیدو تر شي ځکه د هین سره لوبه دوی ته پزره پورې ده
بله وصال صاحب کوم لوبغاړي د سرشمنه کړی ده چې لاسادي رادو سره مرکه وکي
دوی ډیر خوش شي په وړاندې د لوبډلې له منیجر سره خبرې وکړې چې څلک تر لګي دوه لوبغاړي آماده شي چې ما سره مرکه وکړي خبرې وکړي نو تر دې مهاله پر لوبغاړي په تمرین باندې بوختي خای دغه تمرینات پاتې ورسیږي نو بیا ان شاء الله چې لوبغاړو سره به خبرې وکړو او ان شاء الله مینوال به د لوبغاړو خبرې هم شبر سره واوري
مننه واصل وصال ول انګلستان د افغانستان د کرکټ د سبانه لوبي پاړه لتا سره معلومات شریکول په نړیوال جام کې نن د سریلانکا او انګلستان د لوبډلو ترمنز لوبه روانه ده تر دې دمه په 19 اوورونو کې سریلانکا 119 منډې کړې دي 15 لوبغاړي سوسیدلي
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي رادیو د ازادي رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولي
د پکتیا په غرنیو سیمو کې مش خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه کوي خو دوی اجمنه کړی ده چې څوک په پرینشتي چې ځنګلونه ووي تفصیل لسمی د اصل ځاځي پراپور کې
د پکتیا ولایت یو لس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه یې په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلي دي د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه یې د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومی خلق دی اغاتی بوری خلق اربکیان نسی اغاو دی زنگلونو نی ساتن کوی گرزی اغا خلق چی دی ونو کتکول کوی و مخینی ولی دی و هر توک چی و دی وی ونی تکول بکی اغاو تا جرماتو کل شوی دی او قومی دی دود دو دستور لمخی غونا نغا و جرما خستلی
د پکاولت د یادو سیمو خلق کرنیز زمکی او یا هم میوالرون کی بانونه نلری چه ورسخه دو رزانه یا ارتیاو پا پورا کولو کی گتا واخلی. د دوی د عوایدو یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیلي معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
ازادی و اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونی سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه ژوند کې چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزې له کبله شکایتونه لري مشتری پیغامونه راستولې دي. غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتې سو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره مې خبرې کړې دي. په ګډه به سره وورو خو ترې به لاندې وقفه وروسته.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه کار کوئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو؟
ډېره مننه. لومړی سلام وړاندې کوم تاسو ګران اوریدونکو. تاسو په افغانستان کې موږ افغانستان
بله د شوونکو شمیر چې تاسیات کړ د دغه ز د کوونکو لپاره یا د دغه شونځي لپاره بسنه کوي آیا کافی ده ورته د شمیر که نه ضرورت ست؟
نه دغه شمیر شوونکو زموږ اته پوره نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شوونکو ته البته په رسمي بسنه کوي ضرورت لرو. خو هغه بستونه چې موږ ته مالیه وزارت له خوا اخیستل کېږي دغه بستونه زموږ نیازمندي تکفر نه کوي او موږ اویا زره شوونکو په ټول افغانستان کې اړتیا لرو. خو موږ د خپل شوونکو د امنیت د پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ د جانبي برنامو یو برنامه د حق الزمه شوونکو استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې ښځینه شوونکو د قراردادي معلم په توګه هم استخداموو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیوزمندې پوره شي.
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی؟ یعنی کولای سي چې دغه نیوزمندې مو پوره کړي؟
شکر دی له شکر سلیمه نه خو کولی چې دغه برنامه پنځوس کلمه او یا هم او نور کلمه زموږ پوره وکړي.
مېرمن نزهت، تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حل لار ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا د نیمګړتیا پوره کولی سي. د دې د دایمي حل لپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید حسب برنامه چې د حکومت د رهبری څخه او د مالي وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. که چېرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي، موږ خپله نیمندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو. موږ په ټول بحثونه، موږ په ټول مصاحبهګانو کې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. هغوی پاسخ دیدي چې د حکومت مالي امکانات